په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو نن د افغانستان په اړه خپلو کې بحثونه کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دغه غونډه کې برخه لري. ریپورټونه وایي چې په پنشیر ولایت کې د مځکې د خویدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي او شاوخوا 300 کورونه ویجاړ شوي دي. او د پاکستان پولیسو د دغه هیواد د مسلم لیگ نون ډلې سلګونه غړي نیولي. دوستانو ستړي مشهید ازادي راډیو په دې مخمنۍ نیم ساعت خبري مجله کې موزه شملاند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. ملالۍ بشیر په سټډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
لومړی ته ځینو خبرونو سرچکی. د ناټو عمومي منشي وایي نړیوال ځواکونه به له شرایطو سره سم په افغانستان کې پاتې سي. د کندوز په دشتي ارچي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې 9 سرتیري وژل سوي دي. او د پاکستان مسلم لیگ ګوند وایي د پنجاب حکومت یې سلګونو کارکوونکي نیولې دي. بشپړه خبرونه. د ناټو عمومي منشي وایي نړیوال ځواکونه به له شرایطو سره سم په افغانستان کې پاتې سي. ینس ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناټو د مشرانو د غونډې پر مهال خبري غونډې ته دا خبره هم وکړه چې تر 2024 کال پورې به ناټو او ملاتړ یې د افغان ځواکونو روزنې او مالي مرستې ته ادامه ورکړي. د ناټو د مشرانو په غونډه کې د ناټو د 9 غړیو هیوادونو مشرانو او د هغو هیوادونو مشرانو چې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري، طالبانو ته د ولسمشر اشرف غنی د سولې د وړاندیز ملاتړ هم وکړ. رویټرز خبری اژانس راپور ورکوي چې د کندوز په دشتي ارچي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې 9 سرتیري وژل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په نورو برخو کې لسګونو سختریزي په هوایي حملو کې وژل سوي دي. د کندوز ځای چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر ماښام د دشتي ارچي ولسوالۍ پر پل مومن او قرلیق کلیو ډله ییزې حملې پیل کړې او نښتې تر نن سهاره روانې وې. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري نن ازادي راډیو ته وویل نوي افغان امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. د زیاته کړه د وای افغان امنیتي ځواکونو حمله پر شا تمبولې ده او جګړه پای ته رسېدلې. د دې حملې په نتیجه کې د حکومت 50 مخالفان وژل سوي دي او له بده مرغه 15 افغان امنیتي ځواکونه هم وژل سوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مځکې شویدو په پیښه کې 14 کسان مړه سوي او شاوخوا 300 کورونه له منځه تللي دي. د بیړنیو مرستو او ژغورونکو ټیم د هلیکوپتر په وسیله دغې سیمې ته لیږل سوی. د طبیعي پیښو د ملي ادارې ویاند عمر محمدي نن ویلي چې ژغورونکي ټیمونه په سیمه کې ورک او په خټو کې بند کسان لټوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر د اعلامیه له مخې ولسمشر چې اوس مهال په بروکسل کې دی له هغه ځای امر کړی چې د پیښې قربانیانو ته باید مرسته ورسول سي. لاریون کوونکو نن د سمنګان او مزار لوی لاره تړلې او سلګونو موټر او مسافر منتظر پاتې دي چې لاره پرانیستل سي. د عبدالسمد په نوم یو لاریون کوونکی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جنبش ګوند د لوړپوړي غړي نظام الدین قیصاري تر خوش کېدو په خاطر مظاهره کړې ده. نظام الدین قیصاري د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ځانګړی استازی دي چې لس ورځې مخکې په فاریاب ولایت کې د زورواکي او قانون ماتونې په تور ونیول سو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند وایي د پنجاب حکومت یې سلګونو کارکوونکي نیولې دي او په دې کار سره یې د دوی انتخاباتي کمپاین ته خنډونه جوړ کړي دي. د دې ګوند یو مشر مشاهد حسین نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې سبا ماښام د نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف له لندن لاهور ته راستنیږي او حکومت هڅې کوي چې غړي یې هرکلی ونه کړي.
سبا موږ احتجاج نه کوو، موږ یوازې هوایی ډګر ته ځو او د میا صاحب هرکلی کوو. بس موږ دا هم ویلی دي چې دا هر څه به سوله ییز وي.
په داسې حال کې چې د جولای په 15 انتخابات کېږي، محکمې پخوانی صدر اعظم نواز شریف د درغلیو په قضیو کې په 10 کلونو او د لور مریم نواز په 9 کلونو باندې محکومه کړه. د پنجاب وزیر اعلی حسن عسکری له ډان تلویزیون سره پرون په یو مرکه کې وویل چې دی د مسلم لیگ نون د غړیو له نیول کېدو نه دی خبر. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ناټو د سرمشریزي پر مهال د تر انتقادونو وروسته د دې ائتلاف غړي هیوادونو د دفاعي لګښتونو د زیاتولو غوښتنه منلې ده. د نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو متحدانو سره تر نه پلان سوي بیړنۍ غونډې وروسته وویل چې د دې ائتلاف غړیو منلې چې له خپل وخت مخکې به د کورنیو ناخالصو عوایدو 2% په دفاعي برخه کې مصرفوي. ناټو په 2014 کال کې ویلي وو چې تر 2040 پورې به د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو 2% پر دفاعي برخه مصرفوي. ترامپ زیاته کړه چې ناټو به اضافي 3.3 میلیارد ډالر د دفاع لپاره ځانګړي کړي. د هغه په وینا تر دې ژمنې وروسته ناټو متحده قوي او بې ستونزو ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي له لوړ پوړي سلاکار علي اکبر ولایتي سره وکتل. د روسیې رسنیو د راپور له مخې ولایتي له پوتین سره د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې وکتل. دا کتنه په داسې حال کې ده چې ولایتي له روسیې سره د ایران د ستراتیژیکو اړیکو هرکلی کړی دی. د روسیې انټرفیکس خبري اژانس راپور ورکړی چې په دغه غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د خامنهي د سلاکارانو د بورد رئیس علي اصغر فتحي سربنګولي او روسیې ته د ایران سفیر مهدی اسامی هم ګډون کړی وو. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملازاده ای راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې نن په بروکسل کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې د افغانستان سره د دې تړون د مرستو پر دوام ټینګار وشو او د راتلونکي لپاره ژمنې تازه شوې. پر دې سربېره به مولدي خبر کو چې په پنشیر ولایت کې په خنج ولسوالۍ کې د مځکې د خویدو پیښې لسګونو خلکو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او لږ تر لږه 300 کورونه یې ویجاړ کړي دي. دا به موري چې نن د هلمند د سولې ولسی حرکت په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته خپل اعتراض پای ته ورسوه او تر نه معلومې نیټې د پاکستان سفارت په مقابل کې اعتراض پایل کړ. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د پاکستان پولیسو د دې هیواد د مسلم لیگ نون ډلې سلګونه غړي نیولې دي. که وختو نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د مشرانو د غونډې دویمه ورځ وه. نننۍ ورځ کې ډیر بحثونه پر افغانستان متمرکز وو. دا چې په غونډه کې کومې مسلې څېړل شوې دي، څه پرېکړې شوې دي. په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر را سره په تماس کې دی. شیبر صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، له تاسو به واورو چې د بروکسل دغه نننۍ غونډه چې تر ډیره په افغانستان باندې راڅرخېده، په دې کې د افغانستان په تړاو څه خبرې رامخته شوې؟
ان چې د مننه ناټو او شریکانو یې نن تر وی ګډې غونډې وروسته چې په دې غونډه کې د افغانستان چارواکي جمهوري سرچپنې او اجرایي رئیس عبدالله هم وو، پر پاکستان تر دې غونډې وروسته دوی ژغ وکړ چې په خپله خاوره کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي، د ترهګرو د مالي مرستو مخه ونیسي او پرې نشته چې ترورستان د پولې پورې غاړه بریدونه وکړي. په ورته وخت کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د پاکستان او افغانستان د عمل د پلان حد کرای کړی دی. د دې پلان له مخې کابل او اسلام آباد موافقه کړې چې افغانستان کې د سولې راوستو او تاوتریخوالي کمولو کې به همکاري کوي. او ان څه په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې باثبات افغانستان د ټولې سیمې په ګټه دی او پاکستان یې هڅولی دی چې د افغانستان د سیاسي روغې جوړې حمایت ته ادامه ورکړي. په دې اعلامیه کې تر غونډې وروسته خبره شوه پر طالبان هم ژغ شوی دی چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو په ملکیت د سولې د خبرو سره یو ځای شي. او د دې غونډې تر څنګ وروسته بیا د ناټو عمومي مشر جنس ستولتنبرګ خبري غونډې ته خبري وکړي او د وویل چې نړیوال ځواکونه له شرایطو سره سم په افغانستان کې پاتې شي. چې کله د پوینا شرایط په افغانستان کې مناسب شول، امنیت راغی، سولې ټینګ شول، نو نړیوال ځواکونه به هم د خاوره پریشتي. یان ستولتنبرګ په بروکسل کې ناټو د مشرانو د غونډې پر مهال خبري غونډې ته دا هم وویل چې تر 2023 کال پورې به ناټو ملاتړي د افغان ځواکونو روزنې او مالی مرستې ته ادامه ورکوي. انسټ د دې غونډې ترڅنګ جنې نوري غونډې هم شته. مثلا د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د اروپا د شورا له رئیس ډونالد تسک سره د خبري وکړي. په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبري شوې دي او ولسمشر غنی په دې برخه کې پر سیمهیزې همکارۍ ټینګار کړی دی او ویل چې د سعودي عربستان دریس اوس مثبت شوی دی او دا غونډه لا هم ادامه لري او ټاکل شوی دی چې د بروکسل په وخت باندې د 5 بجو خواته بیا د افغانستان جمهور رئیس له جنو مشرانو سره وګوري یعنی تقریبا نیمه بجه د کابل په وخت انسر
ډیر زیات مننه احمد شیبر موږ بل تاسو سره بیا په تماس کیو او اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکو په ځنګړې توګه د غلط دی افغان هیات چې دی ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ باندې په بروکسل کې دی دوی د لیدنو کتنو په اړه مننه درنه کوو دوستانو زموږ غږ لا ازادي اراډیو ناوړي
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په خبرونو کې مو اوریدل چې د پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مځکې د خویدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې په تیر خبرونه کې وویل چې ځایي خلکو ورته ویلي څوارلس کسان نادره کړي او ګمان کیږي یا ویره ده چې دوی به په دغه مځکه خویدنه کې مړه شوي. د پیښې په اړه مې له احمد هنایش څخه وپوښتل. هغه وویل
په دې پیښه کې تر اوسه ویل شوی ده چې سرچینو منابعو موږ سره خبرې کړې دي په سیمه کې هغوی وایي تر اوسه څوارلس کسان نادرکه دي چې احتمال زیات ده کې دی چې هغوی مړ شوی ده او د خسراتو کلکه ډېر دی ځکه چې دا یو سیلاب غوندې نه ده دا یو انفجار غوندې اوبې د لاندې د غرنۍ لاندې یو انفجار غوندې فوران لري اوبې او په دې خاطر ټولو لارو بندې او ټولو خدمات قطع شوې ده په سیمه ییزو عملیاتیزو واکونو په مخ قطع شوې ده او وضعیت دومره وخیم دی چې خلک وایي چې هغوی په مرمرستو باندې ضرورت لري اړتیا لري ځکه چې د زخمیانو دپاره تو هیڅ تر اوسه کوم عملیات شوی نه ده چې انتقال شي. نو وضعیت په دې هکله وایي د سرچینو د مقامات چارواکو مسیمه ایزو چارواکو یا وایي هڅه کوي چې د زخمیانو او هغه کسان چې تلفات درلوده په سیمه کې هغوی ته باید رسېدل لومړنۍ رسېدګي وکړي.
د ژغورنې عملیاتو ته که څه هم تاسو اشاره وکړله موږ داسې رپورټونه ترلاسه کړي دي چې د ژغورنې ډلې دغلته استول شوي دي او هڅه کوي چې د هلیکوپټرو په وسیله باندې سیمې ته مرستې واستوي یا له سیمې زخمیان وباسي. په دې اړه چارواکي څه وایي چې آیا رښتیا دغه ژغورونکي ډلې رسېدلې دي که نه؟
دقیقا هغوی وایي چې اوس به په لاره دي. هغوی دغه ځواکونه چې هغوی را لګلې ده په لاره کې دي او هغوی انتظار لري چې دا عملیات ترسره شي او نتیجه پکې وي.
دوستانو احمد حنای شو چې له سیمې په پنشیر کې د مځکې د خویدو د پیښې په اړه حال راکوه.
ازادي خبری مجله اوري.
د هلمند د سولې ولسی حرکت په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته خپل اعتراض پای ته ورسوه او تر نامعلومې نیټې به د پاکستان سفارت په وړاندې اعتراض ته دوام ورکړي. د دې حرکت غړي وایي د پاکستان ولس باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس هم په کابل کې د دې حرکت له غړو سره چې د روسیې سفارت څخه پاکستان سفارت ته تلل مل و او دغه رپورټ یې چمتو کړی دی.
د هلمند ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د روسي سفارت مخې ته خپل اعتراض پای ته ورسو او دوی وزغواړي تر نامعلوم مودې پورې په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته خپل اعتراض ته دوام ورکړي. له دغه اعتراض کوونکو سره د ځوانانو موین کمال سادات هم یو ځای شوی دی.
زه د افغانستان د ځوانانو نه مغوښتنه دا ده چې دغې سولې کاروان سره یو ځای شي تر څو هر کور کور ته کوڅې کوڅې ته موږ د سولې دغه پیغام ورسوو او د نړۍ هر هیواد ته موږ دغه پیغام ورسوو. هغه هیوادونه چې موږ سره مرستې کې کومکونه کې موږ هرکلی وي ته یو شل اوره درو شي خو هغه خلک چې موږ ته تروریستونه لګي جنګونه کې اینه موږ غوښتنه دادو چې دا دوستي ملګرتیا نه دو داسې ده نه کې.
د هلمند ولسی حرکت لغړو سره یو ځای یو تعداد معلولین هم لیدل کېږي چې دوی هم د پاکستان سفارت پر لور روان دي. د دوی له وطن سره به خبرې وکړو.
نوم یې ګل رسول ده، ولایت لوګر د ولسوالۍ آدره.
ته چې یو مایوبه یې او دا اوس خپل بایسکل سره دی روانې، نو نورو خلکو ته د پیغام څه ده؟
نور خلکو مې دغه پیغام ده چې ورو ورو خدای ته مو ورګورې قرآن ته ګوري چې دا وسلې ورو ورو په ځمکه کېږي او راشي د رسول تړون سره یو ځای شي.
Thank you.
د سولې لپاره د دغه ولسی حرکت غړي وایي چې دوی به تر نامعلومې مودې پورې په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته خپل اعتراض ته دوام ورکوي. دوی وایي چې پاکستان ولس باید په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې خپل غږ پورته کړي او له افغانانو سره مرسته وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
دوستانو وموریدل چې په کابل کې د سولې فعالانو نن د روسیې د سفارت په وړاندې خپل پرلت پای ته ورسوو. تر نامعلومې مودې پورې د پاکستان د سفارت په وړاندې اعتراض پایل کړ. خو د افغانستان د خلکو د ملي اجماع بنسټ او یو شمېر دیني عالمانو په افغانستان کې د جګړې د ناروا بللو په تړاو د نړۍ د عالمانو له فتوی ملاتړ وکړ. د افغانستان د خلکو د ملي اجماع د بنسټ مشر وایي طالبان باید له رامنځته شویو فرصتونو استفاده وکړي او خلکو ته د مراجعې ترڅنګ له حکومت سره بین الافغاني خبرو ته کښېني. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
د افغانستان جنگ د ناروا ګڼلو په تړاو د اسلامي نړۍ د عالمانو تر پریکړې وروسته افغان علماو او د افغانستان د خلکو د ملي اجماع بنسټ د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې له یادې پریکړې ملاتړ اعلان کړ. د دغې غونډې رئیس محمد ابراهیم الکوزی وایي د اسلامي نړۍ د علماو وروستۍ پریکړې د افغانستان خلک او حکومت سولې ته د رسېدو لپاره خوشبینه کړې دي. دی وایي طالبان باید له دې فرصت نه د بین الافغاني خبرو د ترسره کېدو لپاره ګټه واخلي.
خپل ولس تاسی مراجعه وکړي، راسی بیلون افغانی سوله وکړي، کښېنی په دې وطن کې موږ درغو. هر ولایت ته چې تاسی غواړي، قومونه سته، ولسونه سته، علما سته، ځوانان سته، او ټول د دې دپاره لیواله دي چې په سوله کې حتی خپل د سر په قیمت باندې دغه ګام ته هرکلی وایي او درسې ستاسو سره خبرې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جګړې په اړه په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ عالمانو انتحاري او چاودیدونکي حملې په کلکه وغندلې او ناروا یې وبللې. او په افغانستان کې روانه جګړه یې د اسلام د ټولو اصولو او اساساتو خلاف وبلله. طالبانو بیا د اسلامي نړۍ له عالمانو غوښتي وو چې د دوی د جنگ په ضد فتوا ورنه کړي. په دغې غونډه کې د 34 اسلامي هیوادونو علماو برخه اخیستې وه، خو د ایران علماو بیا له سعودي عربستان سره د خرابو اړیکو په خاطر ګډون نه و کړی. په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په اړه په عربستان کې دا غونډه داسې وخت جوړه شوې وه چې د روان کال د روسیې په میاشت کې له 2000 نه ډېر افغان عالمانو هم په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د افغانستان جګړه ناروا وګڼله. د سولې د عالي شورا مرستیال اکرم خپلواک تېره اونۍ په ولسي جرګه کې وویل چې دې ته په کتو افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو پیلولو ته چمتو دی او دغه ډله باید خپل باصلاحیته پلاوی وټاکي. خو طالبانو بیا تر اوسه د سولې د عالي شورا دا بلنه نه ده منلې. د سولې د راوستلو په اړه په ملي او نړیواله کچه هسې داسې وخت ډېرې شوي چې ولسمشر غني د کابل پروسې په دویمه ناسته کې ویلي وو حکومت یې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو ته چمتو دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان دیني عالمان په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د علماو له وروستۍ پریکړې د هرکلي ترڅنګ وایي اوس نو په افغانستان کې د جنگ دوام هیڅ شرعي توجیه نه لري. له ډلې یې محمد عمر شریفي د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د خلکو د ملي اجماع د بنسټ غونډې ته وویل
مرجع فتوای عمومي جهان اسلام مصر است.
د اسلامي نړۍ د فتوا عمومي مرجع مصر دی او د مصر عالم مفتي اعظم دا فیصله صادره کړه او ټینګار یې وکړ چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او هلته جنگ ناروا دی. ښاغلی شریفي وایي په افغانستان کې روان جنگ ته ډېره د بهرنیو لخوا سازمندهي کیږي چې قربانیان یې بې ګناه خلک دي. د ده په وینا په کم کې اختر کې درې ورځنی اوربند وښوده چې که د جنگ ښکېل خواوې وغواړي کولی شي له یو بل سره په خبرو د هیواد ته سوله راولي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې پیل شوی نظامی عملیات پای ته رسیدلی، خو خلک له حکومت غواړي چې یا ورته د ملي اردو او نورو ځواکونو پوستې جوړې کړي او یا هم ورته سیمه ییز پولیس منظور کړي څو دوی د خپل کلي کور ساتنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل له رهلان وري اورو.
د کونړ نورګل ولسوالۍ مزار دره کې د تیر جمعې په ورځ افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ګډ پوځي عملیات پیل کړل. دغو عملیاتو چې د یکشنبې ماښام پورې دوام وکړ بې له کومې نښتې او مقاومت پای ته ورسېدل. افغان ځواکونه د کرچندو تر سیمې وړاندې لاړل، خو د سیمې اوسېدونکي وایي کله چې حکومتي قواوو په کوم ځای کې عملیات کړي ډېر زر له سیمې راوتلي او نیول شوي ځایونه یې بېرته وسلوالو مخالفینو ته پرېښي دي. مزار دری وسیدون کی همکار د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ک حکومت ورته د ملی اردو ملی پولیسو او عامه نظم پولیسو پوستې نشي جوړولې، نو باید د محلي پولیسو تشکیل ورته منظور کړي څو ولسونه په ډاډه زړه په خپلو کورونو کې ژوند وکړي.
باید د محلي پولیسو کنډک مونږ ترا کی چون چې دا دره 15 کیلومتر د چپې درې د کونړ سره سرحد لري، غردار سیمه ده، باید دې کې مونږ ته محلي پولیس را کی او چې درته د قومونو مونږ یو انسان یو طبي حق لري، مونږ ژوند حق لرو چې ژوند تیر کړو.
د یادی ولسوالۍ ولسوال محمد ولی خدام هم وایي چې له مزار درې ټول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه راوتلي، دوی هم د ولایت مقام ته د محلي پولیسو په اړه د خلکو غوښتنې په لیکلې بڼه لیږلې دي او ورته ډاډ ورکړی شوی دی چې په مزار دره کې د امنیت ټینګښت لپاره ښه پلانونه لري. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې پوستې جوړ کړي.
موږ بزونه ایجادو، پوستې ایجادو او دا مشکل به انشاءالله راپکی او دا ماتم دا ستونزې رسیدلې دي. دا تشویشونه نورګل ولس لري او عام دي، د څوکۍ ولس دی، د ډیوګل په استقامت لري، دا ماته رسیدلې دي او په دې برخه کې به انشاءالله لازم اجرات کوو.
چارواکي او خلک وایي په کونړ کې اوس مهال شاوخوا 3000 مهاري پولیس موجود دي چې ورسره امنیت ښه شوی او کچیرته په لري پرتو درو او سیمو کې هم سیمه ایز پولیس په کار پیل وکړي، نو هلته به هم د هوارو ساحو په څیر ناامنی راکمه او د حکومت واک به تر لري ساحو ورسیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په شمال زون کې د روانو نامنیو لامل په بلخ کې د وزګاری د کچې زیاتوالي په اړه اندېښنه لري. په شمال زون کې د دې کمیسیون مشر سید محمد سامی وایي له یو لوري حکومت نه دی توانېدلی چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او له بل لوري نامنی سبب شوی چې پانګونې مخه ډب شي چې له امله یې په بلخ کې بیکاري زیاته شوې. مجیب الرحمن حبیب زیای په اړه رپورټ لري.
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د وزګرۍ د کچې لا زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. په شمال زون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی وایي چې په شمالي ولایتونو کې د نامنیو زیاتوالي په دې زون کې خاصتا په بلخ ولایت کې د بیکاری کچې زیاته کړې ده. سید محمد سامی وایي چې هم دولت نه دی توانېدلی تر څو ځوانانو ته د کار موندنې په برخه کې مناسبې برنامې پلي کړي او هم ورځ تر بلې زیاتېدونکې نامنۍ په بلخ کې د پانګونې مخه ډب کړي چې یاد ستونزو د ولایت کې د وزګارۍ کچه زیاته کړې ده. سید محمد سامی پاړه وایي
دولت هم د پنځه کې برنامه خیلی دقیق باشته باشه برای ایجاد مشاغل و موجودیت ناامنی ها، جنگ ها، حملات تروریستی. این هم سبب شده که میزان سرمایه گذاری ها به حد اقل برسه.
په همدې حال کې په مزار شریف کې ګڼ شمېر ځوانان هم شکایت کوي چې د لیسانس او ماسترۍ په سطحې لوړې زده کړې کړي خو د حکومت د بې پامۍ او بې برنامګۍ له امله وزګاره دي. دا ځوانان وایي چې د وزګارۍ زیاتوالی سبب شوی چې ګڼ شمېر باسواده کسان د مخدره توکو استعمال ته مخه کړي او یو شمېر نور دې ته اړ شي چې په غیر قانوني کارونو لکه غلا، قتل او تروریستی فعالیتونو لاس پورې کړي. غلام علي د مزار شریف ښار اوسیدونکی دی. هغه وایي چې د لیسانس په کچه یې لوړې زده کړې بشپړې کړي خو په دولتي ادارو کې د فساد د حاکمیت او ځوانانو ته د کارموندنې د زمینې نشتون له امله وزګاره او بې سرنوخته دی. هغه ازادي راډیو ته داسې وویل:
بیکاری ازت گذشته بیخي، خودم لیسانس هستم بیکار، 2 سال است که من بیکار هستم. دوستایی دارم که تو عدس بیکاری یا پودری میشن یا دوست پنتون فارغ میشه ماستر، اما بیکار. از دولت همین تقاضا رو داریم که کار در مردم مساعد کنه.
فیصل د مزار شریف بل اوسیدونکی دی. هغه هم لورت استونز سر ټکوي. فیصل وایي چې په خصوصي سکتور کې د کار زمينه لږ مساعده ده خو هلته هم هغه کسان کار مومي چې د محلي دولت لا چارواکو سره اړیکې ولري او دولتي بستونه هم په پیسو پلورل کیږي. فیصل په بلخ کې زیاتېدونکو وزګارۍ پاړه وویل:
شهر مزار کار نیست، جوانان همه بیکار هستند، باید تمام پروژه های خصوصی که فعلا کار دارن دبست دولتی. اینجا فامیل پاکستانی ها کار میکنن، دیگر مردم ها کار میکنن، پروژه های خصوصی دارن، در جوان ها کار نمیرسن. دو ماه شده بیکار هستند، سر چاک میرن، اینجا هم گرمی هست، اینجا بیشی بیشی پس خانه میرن، این تو زمینه کار مساید نید.
پامدی حل که ده بخت ده کار و تونیز و چار و ریاست مسئولان سره لده چه ده وزگره ده کچه زیادوال ایتایی ده بی خواهی چه په حد سکی دی چه دیر جر گنش بیر باسواده ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي. د یاد ریاست مشر متی الله متین ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې 1300 کسانو ته د کار زمینه مساعده کړې ده. هغه په دې اړه وویل
تا فعلا ما حداقل 1800 نفر به ادارات دولتی و به بعض فکتورهای خصوصی و سایر بخش ها ما معرفی کردیم. تقریبا در حدود 2 میلیون نفوذ ایجا زندگی میکنند و این تعداد کاریابی که برای فعلا شده البته بسنده نیست.
دا په داسې حال کې ده چې په نورو شمالي ولایتونو لکه سمنګان، جوزجان، سرپل او فاریاب کې هم زرګونه ځوانان د کار زمینې د نشتون له امله ځورېږي. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پولیسو د دې هیواد د مسلم لیگ نونډلې سلګونه غړي نیولې دي. دا کسان د پاکستان تر عامو انتخاباتو یوه اونۍ مخکې په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوي. په اړه عصمت ساروان رپورټ لري.
د پاکستان یو پولیس چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل د دې ترڅنګ چې د مسلم لیگ نون تر سلو زیات کارکوونکي او غړي نیول شوي، دوی ته امر شوی دی چې په خپلو سیمو کې د نواز شریف د مسلم لیگ فعالان د دې لپاره ونیسي چې د ګډوډۍ مخه ونیول شي. د نواز شریف د مسلم لیگ ګوند خلاف دا ځپونکي اقدامات په داسې وخت کې پیل شوي چې د دغه ګوند مشران د پاکستان پوځ د هیواد د بې ثباته کولو لپاره پر هلو ځلو تورنوي او د ګوند مؤسس نواز شریف ژر پاکستان ته ستنی شي. محکمې نواز شریف په 10 کاله بند محکوم کړی دی. د مسلم لیگ نون ډلې مطبوعاتي مسؤل محمد مهدي رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د دغه ګوند شاوخوا 1500 غړي نیول شوي او د ځینو مسلم لیگیانو کورونو ته پولیس ننوتي دي. د پاکستان د سنا جرګې غړي او د مسلم لیگ نون یو مشر سناتور مشاهد حسین د نیونو په اړه آزادي رادیو ته وویل
چودری تنویر فرام پنڈی.
په پنڈی کې سناتور چودری تنویر په اسلام آباد او راول پنڈی کې 240 مسلم لیگیان، په لاهور کې تر اوسه پورې 150 تنه او سلګونه نور د پنجاب په نورو برخو کې نیول شوي دي. د دغه ګوند غړي وایي حکومت غواړي په دې وسیله د نواز شریف تر راتګ په مهال د هغه خلاف د محکمې د پریکړې پر ضد دوی له اعتراضونو راوګرځوي. په پاکستان کې د احتساب محکمې تیرونې نواز شریف د لندن په مرکز کې د قیمتي اپارتمانونو درانیولو او په فساد کې د لاس لرلو په تور په 10 کاله بند محکوم کړ. نواز شریف ویلي چې محکمې د دې خلاف په سیاسي انګیزه دا پریکړه کړې ده. د همداراز د پاکستان پوځي استخباراتي اداره ISI تورنه کړې چې د ده د ګوند پر کاندیدانو فشار راوړي چې خپله وفاداري بدله کړي او د روان جولای د 6 نیټې په انتخاباتو کې د خپلواکو کاندیدانو په توګه ودرېږي. د پاکستان پوځ چې دغه هیواد د عمر په نیمایي دوره کې واک په لاس کې لرلی او په 1999 میلادي کال کې د نواز شریف حکومت په کودتا وپرځاو، د نوموړي د ګوند په ځپلو کې لاس لرل ردوي.
د برتانیا صدر اعظم تھریزا می د امریکا او روسیې د ولسمشانو لراتلونکي لیدنې هرکلی کړې. صفی الله استانګزی په اړه رپورټ لري.
د بریتانیا او روسیې اړیکې په مارچ میاشت کې د بریتانیا په سالزبری ښار کې په نوویچو ګاز د پخواني روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یوليا تر مسمومیدو وروسته خراب شوې. خو بیا هم د بریتانیا صدر اعظم تھریزا می د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له لیدنې هرکلی کړی. تھریزا می پرون د ناټو د مشرانو لپاره په برسل کې د یوې ماښامنۍ پر مهال وویل چې د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو آزاد چینلونه د مقابلې د خطر د کنټرول لپاره اړین دي. په دې ترتیب تھریزا می د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جولای 14 لیدنې په اړه یو هیله بښونکې ارزونه وړاندې کړې. ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ د جولای 14 یعنی 4 ورځې وروسته د فنلند په پلازمینه هلسینکی کې سره ګوري. تھریزا می ویلي په دې اړه قاطع دریز لرو چې روسیه په کومو مسایلو کې خپل چلند بدل کړي. هغې وویل که روسیه وغواړي زموږ د ګټو او ارزښتونو کمزوري کولو ته دوام ورکړي، موږ یې په وړاندې قاطع درېږو. می چې د ناټو په سرمشریزه کې حضور لري، په داسې حال کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکي لیدنې هرکلی کړی چې د ناټو د سرمشریزې لومړۍ ورځ د امریکا او ناټو د نورو غړیو په خاصه توګه جرمني ترمنځ د تورونو پر ردو بدل تیره شوه. امریکا وی اروپایی هیوادونه د ناټو دفاعي لګښتونه سم نه پریکوي او باید د لګښتونو د پریکولو لپاره خپله ونډه د کال له دوو سلنو څلورو سلنو ته ورسوي. ناټو که څه هم په خپل منځ کې د ونډو په پریکولو مخالفتونه لري، خو د روسیې په وړاندې لا په یوه خوله دي. د دې سازمان د سرمشریزي په پرونی بیان کې په روسیې انتقاد شوی او ویل شوي چې موږ به د یووالي، ګډو هدفونو او د جګړې د منصفانه ویش په اساس متحدانه عمل وکړو. ناټو همداراز د روسیې له خاورې سره د کریمیا د الحاق له په رسمیت پیژندلو ډډه وکړه. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ وویل ناټو روسیې ته روښانه پیغام ورکوي چې د کریمیا په څیر چلند به د ناټو له هیڅ یو غړي هیواد سره ونه شي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبري مجله پای ته رسوو. زه درنه د نن ورځې لپاره اجازه غواړم. زما بل همکاره فرشته نگاه په استودیو کې ده.